السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوه دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم لمه سره وی او ریډونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زن نور بر خود افغانستان په اړه ریپورتونه ووره. خدایر سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، پاکستان جمهوریت تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 8 تنه وژلې. د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د لنجمنې ناګارنو کرباخ سیمې پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د تحریک ویلي چې دا جلسه به اوس د اکتوبر پر 13 نیټه ترسره کیږي. په تحریک کې د شامل جماعت علما اسلام ویان جلیل جان نن مشال رډیو ته وویل چې د دې ځنډ غوښتنه د دوی ګوند د پاکستان جمهوریت تحریک په مشاورتي غونډه کې کړې وه. دوی ویل جماعت علما اسلام وار له مخه د اکتوبر پر 15 په کوټه کې جلسه اعلان کړې وه، نو د دواړو جلسو انتظام ورته ممکن نه و. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر پر 16 په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د حکومت ضد اتحاد اعلان کړی و. دوی اعلان کړی و چې خپل لومړۍ جلسه به د اکتوبر پر 11 په کوټه کې کوي. پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د سند پخوانی گورنر محمد زبیر د نواز شریف ویاند ټاکلی دی. د مسلم لیگ نون ډلې پر رسمي ټویټر پاڼه ورکړل شوي بیان کې ویل شوي چې دا پریکړه د ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټري مریم اورنګزیب په مشرۍ کې سوي غونډې کړې ده. بیان زیاتوي چې د مسلم لیگ نون ډلې د ویاندیانو په لاړه کې مصدق ملک، محسن رنجا، طلال چودھری، عظما بخاري او عطاولا تارړ هم شامل کړل شوي دي. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 8 تنه وژلې دي. د لغمان د والی ویاند اسد الله دولتزی ویلي چې دا برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د دې ولایت پر والی رحمت الله یارمل د موټر پر کاروان سوی دی. د په وینا په سلطان غازی بابا شارګوټي کې سوی دی برید لږ تر لږه 6 تنه نور هم ټپي کړی دی. د اسدالله دولتزی په وینا په وژل شوو کې 4 د والی ساتونکي او 4 تنه عام وګړي شامل دي. د دې برید ذمہواري چانه ده منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د قطر له مشرتابه سره پر 2 اړخیزو چارو د خبرو لپاره 2 ورځنی سفر کوي. ولسمشر غنی نن کویت ته روان شوی او له هغه ځایه به قطر ته ځي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینهپال نن مشال رډي ته وویل چې نوموړی به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع هم بحث کوي. د ولسمشر غنی یو همکار مشال رډي ته ویلي چې ولسمشر غنی به په قطر کې د دولت د مرکزی پلاوی لغړو سره ویني، خو د طالبانو له پلاوی سره به لیده کاته ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو بهیر پیل شوی دی، خو دا پلاوی لا هم تر اوسه د اصلي غونډې پر ایجنډا نه دي سلا شوی. د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د لنجمنې ناګارنو کرباغ سیمې پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. دواړو غاړو پر یو بل لوی ښارونو باندې بمباري کوي او ورسره د عام ولس د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیات شوې دي. په ناګارنو کرباغ کې ارمینیایي توکما بلتون غوښتونکو د سپتمبر پر 15 د دې سیمې مرکز ته څیرمه د درنې جګړې خبر ورکړې دی. نن 4 ورځ ده چې هلته جګړه روانه ده. د ارمینیا د دفاع وزارت ویاند شوشان سټیپانین نن پر فیسبوک ویلي چې د جګړې په سیمه کې د بیلابیلې کچې نښتې پر زیاتېدو دي. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې د ارمینیا ځواکونه نن په 2 ورځ هم د آذربایجان دویم لوی ښار ګانجا په نشه کوي. په بیلاروس کې د اکتوبر پر 14 په لسګونه زره خلک د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره په احتجاج کې راوتلي وو. په بیلاروس کې د روان کال د 18 اګست پر 9 د ولسمشرزو انتخاباتو د نتیجو تر راتګ وروسته د هرې اونۍ په پای کې خلک د اوږدمهالي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد کوڅو ته راوځي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد د غداري اف آی آر درج شوې ده. د جمرود په غونډي کلی کې مذهبي عالمانو ویلي د موسیقي پروګرامونو په صورت کې به په ودونو کې برخه نه اخلي.
که د میوزیک سوک پروګرام کلو پدې باندې د قانون د مخې خو هیڅ پابندی نشته، او که سوک دا چاته وایي چې تاسو بدا نه کوئ نو دا انتها پسندۍ په مختلف شکلونو دي چې زموږ په دې خوره کې موجود دي.
په خبر های کورټ پریکړه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان به په قبایلي ضلعو کې هم انټرنیټي عدالتونه جوړوي.
دا لری پرتو علاقو کې خلکو ته ډېره زیاته مسله ده. یو په تګ راته کې یو د خلکو دښمنۍ دي، ځکه دغه شان دی سیستم دوی شروع کړي نو کېدی چې دې سره مسلې په موقع باندې د هر کس لپاره طریقه جوړه.
او د سواد منګوري په ډاکخانه کې کارکونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا خانه خو زوړ کلچر ده، وسر دا خانه رو رو سا اقتزام پذیر روانه ده، شتاب فکیم کم ده، نمون وایو چه را دیل خود ترقی پا کرده.
داونو ریپورتونا هم لرو لمشال ریڈیو سروسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد لاهور د لاهور په یو تاڼه کې د غداري مقدمه درج شوې ده. په مقدمه کې ویل شوې دي چې نواز شریف ته د پاکستان لویو عدالتونو سزا اورولې او هغه په ستمبر اکتوبر او بیا دغه سي په د اکتوبر بخنغانم په شلم ستمبر او دغه سي بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپل ګوند په غونډو کې د پاکستان چې کومي ملکی ادارې دي دا غي د بدنامولو هڅه کړی و. په ډیره تفصيل د داوود خټک په ریپورت کې اورو.
د ګلپورز د لاهور په شادره پولیس سټېشن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د ملک او ریاستي ادارو خلاف د سازش کولو مقدمه درج شو. د مقدمه ورستو له اغه درج شوی چې نواز شریف د اغلور مریم او د پارٹی نورو مشرانو یې ل تیر دوو هفتو راهیسې د حکومت په ضد د بیانونو سلسله تیز کړی. د ګلپورس په درج کړل شوی مقدمه کې د خاغلی شریف ترڅنګ د اغلور مریم او د پارٹی نور مشران لکه رانا ثنا الله، احسن اقبال، شاهد خاقان عباسی، پرویز رشید، مریم اورنگزیب او عطا الله تارڑ هم ملزمان ګرځول شوی دي. مقدمه کوونکی چې بدر رشید نومیږي په خپل مقدمه کې دریز اختیار کړی چې نواز شریف په لندن کې د علاج کولو پر ځای د ملک ته بدنامولو سازشونه کوي. د دغه مقدمه په رد عمل کې د مسلم لیگ نون مشرانو فوري بیانونه جاری کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په ټویټر پاڼه لیکلی چې له حکومته وار پار خطا شوی دی. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو بل مخکخ شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې دا مقدمه د پاکستان د غداریو د الزامونو په مقدمو کې یو ځانګړی حیثیت لري. په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته خاغلی عباسی اویل چې کده آئین خبره کول بغاوت وي نو بیا به هر ورځ په پاکستان کې بغاوت کیږي.
اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے
کپ انتخابات کے د دھاندلی په ضد خبره کول بغاوت وي نو بیا به په پاکستان کې هر ورځ بغاوت کیږي. کدا گرانی په ضد خبره کول بغاوت وی نو هر ورځ بیا په پاکستان کې بغاوت کیږي. کدا بدعنوانه حکومت د لری کول خبره بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي. کدا بیروزګاری خبره کول بغاوت وی نو هر ورځ بغاوت کیږي. کدا ملک د اقتصاد د تباهی خبره کول بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي. کدا سی پی ایک د بندیدو په حق لټ سویل بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي.
د حکومت لخوا د مسلم لیگ نون او نور مخالف ګوندونو پر ضد د بیانونو او کارویانو سلسله هغه وخت تیزه شوه چې تیر میاشت نه اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد پاکستان ډیموکراتیک الاینس په نوم اتحاد جوړولو اعلان وکړو. ټاکل شوی و چې دا اتحاد به د اکتوبر په 11مه په کوټه کې په جلسه کولو د حکومت مخالفه تحریک آغاز کوي، خو تیر ورځ د 11 اکتوبر جلسه د ځنډولو اعلان شو او پی ڈی ایم په یو بیان کې ویل چې دا جلسه به اوس د اکتوبر په 13مه کیږي. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی په شمول اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د عمران خان حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د ټګې په ذریعہ په اقتدار کې راوستل شوی دی. تیر کال هم په دې سبب د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد په اسلام آباد کې درنه ور کړی و چې بغیر د کومې نتیجې ختم کړل شو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف په اپوزیشن مشرانو ته درغلي تورونه لګوي او په احتساب عدالتونو کې د هغه پر ضد مقدمه هم روانه. تیر هفته د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې نواز شریف په پوز د سیاسي مداخلت الزام لګولو سره یو خطرناک لوبه کوي. عمران خان ویلی وو چې الطاف حسین هم داسي کړی وو او د عمران خان په وینا هغه په یقین سره وایي چې د دې تر شا د هند لاس دی. نواز شریف تیره اونۍ د خپل پارټي مرکزی کمیټې اجلاس ته په وینا کې په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تور لګولی وو. بیا یې په یو بیان کې ویلی ویل چې د ایسای د هغه وخت مشر ظهیر الاسلام ترې په 2014 کې استعفا غوښتي وه. په پاکستان کې د 2013 کال د جولای په 15مه عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې د عمران خان پی ټی آی ګوند حکومت ترلاسه کړ، خو اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو د نتایجو په نه منلو سره ویلي وو چې په انتخاباتو کې داندلی شوي ده.
اوریدونکو، تاسو د داود خټک په ریپورت کې اوریدل چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد د لاهور په یو تاڼه کې د غداري مقدمه درج شوې ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، داسې خبرونه هم دي چې په پاکستان کې د درغلي او ضد عدالت په پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد په پارک لین او د ټټا اوبو رسد په کیسونو کې فرد جرم عائد کړی دی. نو لومړی که اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه معلومات ورکړي چې دا کیسه څه ده.
دا بالکل درسته چې نن په د آصف زرداري خلاف احتساب عدالت کې دغه دوه کیسونو ریفرنس وی او په هغه کې د رسمي نن تورن شو. نو فرد جرم پہ هغه ولګید چې یو لکه څنګه چې تاسو یاد کړ پارک لین یو ریفرنس د خلاف شوه دی چې دا اسلام آباد سره نږدې سنجانی په نامه باندې دا جی ٹی روډ پہ خبر ته سړی دی نو نږدې اسلام آباد سره راځي. دغه ځای کې دی ویل کېږي چې شاوخوا 2015 کانال زمکه اخستر شوی و او دا د کراچۍ یو د کراچۍ د یو ادارې لخوا دا اخیستل شوی و او دې کې دا د احتساب د ادارې لخوا دا دعوه شوې ده چې دغه ځمکه د دې په نظر د اثر رسوخ استعمال شوی و، دا په زور باندې اخیستل شوی و او په دې کې آصف زرداري او بلاول بوټو دا هم نه وي چې دې په دغه کې شریکو په دې سودا کې. نو د دې په بنیاد باندې د خلاف کیسو 1999 کې نیف دا کیس درج کړو او نن بیا عدالت د دې خلاف د اسد زرداري خلاف او نور خلک په ګیم شته سره ملګری د هغه خلاف دویم چې کوم ریفرنس دایر شوی دی هغه لکه څنګه تاسو ذکر مو کو په سیم صوبه کې چې کوم ټټه علاقه ده هلته د اوبو یو سکیمو دی دا وی چې په غیر قانوني توګه د سند حکومت یوې ادارې یو شخصي یو نجی کمپنی شرکت ته دغه ورکړیو. نو د دې بنیاد باندې هم د آصف زرداري خلاف یو بل نن په غمه تور لګول شو. آصف زرداري وروسته بیا خبرې کولې جرنالستان سره په اسلام آباد کې، نو هغه دا تورونه رد کړ او محکم پیپلز پارټي مشران بیا په آصف زرداري و چې دا سیاسي بنیادونو باندې د دې خلاف دا کیسونه جوړ شوي دي.
سمدا او طاهر خان صاحب، د دې نه وړاندې مونږ یو ریپورت هم چلولو داسې خبرونه چې کوم نن مخې ته راغلي دي چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد د لاهور په یو تاڼه کې د غداري اف آی آر یا مقدمه درج شوې ده. نو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه اکثره دا وایي چې حکومت دا یو سیاسي انتقام اخلي. نو دې ټولو حالاتو ته لکه د آصف علي زرداري کیس ته چې وګورو، د خو د نواز شریف کیس ته چې وګورو، د دې ارسه په باره کې ستاسو تجزیه څه ده چې دا حالات سره روان دي؟
دا خبره بالکل درسته، نه صرف یوازې نه صرف سیاسي ډلې یا مخالف ډلې بلکې دلته چې کوم سوشل میډیا دا خواله رسنۍ دي په هغه باندې هم ډېر توده باسونه په دې موضوع باندې روان دي او بلکې خلک خو دا خبره هم کوي د نواز شریف کې کیس چې ذکر کړه کوي چې په پاکستان کې خو خلک دا اوس وایي چې یا سیاسي ډلې وایي چې پخوا به اکثر پښتانه یا د سند خلک یا د پنجاب سیاسي مشران او بخیر د بلوچستان مشران هغه باندې به اکثر چې کله به هغه خبره کوله او حالانکه خبره خو اکثر دا خبره کوي چې هغه د حقوقو باره کې وي یا هغه د خپل سیاسي چې کوم دي ته د پاکستان اساسي قانون او عین کوم اختیار ورکړي دي حق ورکړی دی دا غو نه اوس خلک دا و چې دا اوس د پنجاب هم یو مشر پدې کې شامل شو دا دلته اوس یو عام سوچ بلګور د نه نه کیس باره کې هم اوس د قانوني ماهرینو هم رائے راضی چې د سره یو کس ته یو کس خطلی شي یو تانه ته رجوع کول شي لیکن بیا دا حق نه لري هغه چې دا کیس ته تانه د یو سیاسي مشر په ضد باندې دغه داره یا د خیانت کیس یا د غدارۍ کیس یا د ملک خراب سازش کیس دا یو کس نشي کولای لکه تلی شي تانه ته خو بیا د دې لپاره د ادارو اجازه یا د مجسټریټ اجازه لکه تا باسونو شروع شوی دي لیکن نن کیس درج شوی دي او د سره قانوني ماهرین دي لکه د اختلاف لرونته او ماغه هغه سوچ تاسو چې څنګه ذکر کوي چې دا د غدارۍ دا اوس هر وخت د مقدمه دا اوس یو نوی او لکه مسلم لیگ نون لکه تاسو پر رپورت کې د شاید خاکانه باسي ذکر وشو لیکن د مسلم لیگ نون چې کما ترجمه دا مریم اورنگزیب ای خدا خبر مې نه صرف سیاسي مشران بلکې د جرنالستان د غرنګې د انساني حقوقو تنظیمونو چې کوم فایلین دی غوي نو اوس خو او دا خبر درست سم ده چې اوس لري صحفيانو خلاف کیسونم کیږي یغي تختبل کیږي د جرنالستان د نوکرونه هم وستل شوی دی او بیا دلته خو خلک اوس په دې شان باندې پويږي چې دا کار لکه بچا خړی وي اوس دا داسې مشران چې لکه د مازی په شان باندې خلک نه خبرېدل نو بهرحال دا اوس یو مشکل په پاکستان کې پیدا شوی دی لیکن د دې لپاره اوس پاکستان کې یو مضبوط اواز چې دی هغه د اپوزیشن دی هغه د میډیا دی په میډیا باندې اوس کنټرول دی دا هم یو مشکل دی چې هغه دومره یو مضبوط اواز ناراضی نو دا نور مغه حوصله ځای کی دا خلکو یا چې هغه د دې داسې مشرانو خلاف داسې مقدمه د غدارۍ درج کی
ډیر مننه نه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکول او ریدونکو مشال لیډیو تاسو په پاکستان کې د مسلم لیگ نون پر یو مخکخ محمد صفدر د بغاوت مقدمه درج شوی واکمن تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر رهبر د غدارۍ تور پورې کړي د پاکستان په سیاست کې د بغاوت مقدمو جوړولو خبره نه ویني ده د دې مخکیم په سیاستوالانو د بغاوت مقدمه درج شوی دي دا چې د بغاوت مقدمو جوړولو تر شا سیاسي مقاصد وی او کسنګ او بیا قانون په دې اړه سوای ګلیاس په دې اړه دا ریپورت جوړ کړی دی راځي چې ورته وکشو
د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استاذي ډاکټر شاهباز ګل د اپوزیشن مسلم لیگ نون پر رهبر او پخوانی وزیر اعظم د غداري تور پوري کړي دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړي او په ورستو کې پر حکومت انتقاد زیات کړي شاهباز ګل په ټوئیټر باندې د اکتوبر پر 3 مه په یو ویډیو کې نواز شریف ته غدار ویلی ول خو د دې ثبوت یې ورنکړ
یي مودي دی پېجی وي پګ جنو اے غدار پائےګا سر ته
د مودي شملا چولې دا دا غدار دی شملی سره دا پیغام ورکوي چې ستاسو زما عزت زیات شوه دی نن دوی دا خبرې کوي چې زموږ دفاعي ادارې سمین دي
په ان وخت کې د مسلم لیگ نون غړو د اکتوبر پر 3 په لاهور کې د حکومت ضد لاریون وکړ ملخوا د ګوجرانوالی پولیسو د نواز شریف زوم او د مسلم لیگ نون یو مخکخ محمد صفدر پر ضد د ریاست خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي د ګوجرانوالی په سټلایټ ټاون کې درج شوی مقدمه کې په صفدر تور پوري شوی چې د ریاستی ادارو خلاف یې لکړه کې ډکا وینا کړي صفدر په هغه وینا کې ویلی وو کچاري مریم نواز ونی ول شو نو د کور کمانډر کور مخې ته به احتجاجي پرلت وهي
اگر مریم بی بی گرفتار ہوگی تو گوجرانوالا کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہم دھرنا دیں گے انشاءاللہ
دی وینا پر اساس د صفدر پر ضد د غداری مقدمه درج شوی په پاکستان کې د سیاستوالانو پر ضد د غداری او ترهګری مقدمه درج کول خبره نه ویني دا تر دې مخکې په ډیرو سیاستوالانو فعالانو او خبريالانو د غداری مقدمه درج کړل شوی وي په تیرو وختونو کې سیاستوالانو لکه مخدوم جاوید هاشمی خواجه آصف شاعر فیض احمد فیض او په 1903 اویم کال کې د حیدرآباد سازش مقدمه کې خان عبدالولی خان غوث بخش بزنجو نواب خیر بخش مری سردار عطا الله منګل او انقلابی شاعر حبیب جالب پر ضد د غداری مقدمه درج کړل شوی وي خو پښتنه دا چې د بغاوت مقدمه څنګه درجیږي او په قانون کې په دې اړه سره غلي قانون پو شبیر حسین گیګیانی د اکتوبر په سلورما مشال اړتی ویل چې 1909 کال کې یو اکټ یا قانون منزور کړل شوی وو او هغه شقونو تر لاندې بیا د بغاوت او سلامتیه په اړه مقدمه درجیږي د په خبره په آئین کې آرټیکل شپږم د ستر غداري دی گیګیانی د 1909 کال د اکټ په اړه زیاته کړه
سپیشل لا دغه د پر سپیشل عدالت نه پاري کې د خپل شقونو شته چې یو کس د پوج خلاف او داسې خبرې چې راغوا کی د مل سلیمیت خلاف دا نه چې یو کس اظهار رائے کوي وغه خلاف پته لکه چې اظهار رائے دا عین حق ورکړي دي واقعي کوم سړی غدار وي غد مل سلیمیت لپاره خطر وي او دې سره داسې شهادت وي چې راواقي دي د ملک خلاف سرګرمو کې ملوث یا د مل خلاف کوم ګوتنه دي یا د بهر ملک مې ایجنسی دې اړ سره ملو د نړۍ خلاف د غدار نه بلکې د انسدای د جګړې د 1970 مې د قانون مطابق پای کې
برطانوی راج قوانین کارول کیږي د بلګی پتوګه د عامه نظم ګډوډولو له قانون سره سم سرکار امنیتی ادارو ته وای دا سړی د حکومت خلاف جلسه جلوس کول غواړي نو هغه دی تر 10 ورځو لپاره جیل ته ولیږي او دا قید بیا تر 90 ورځو پورې غزیدې هم شي د لاهور لمس پهنتون د سیاسياتو سانګي پروفیسور ډاکټر محمد وسیم وای د بغاوت مقدمه د فشار اچولو ټکنیک دی چې سیاسي حکومتونه یې د خپل مخالفانو پر ضد کاروي نو موري د اکتوبر په 4 مشال اړتي ویل چې د بغاوت مقدمو دوه قسمونه دي یو څوک چې د ریاست خلاف سرګرمیانو کې ککړوي او بل یې سیاسی استعمال دی د ویل
د
بغاوت مقدمه وس زیات شوې دي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په واکمنۍ کې په 1990 زیږیز کال کې شنونکي او خبريال نجم سیټي د بغاوت مقدمه کې نیول شوو څو ورځې مخکې پر خبريال ابصار عالم د بغاوت مقدمه وشوه نو لدې ښکاري چې سیاسي دباو ډېر زیات شوی دی د ملک په سیاست کې داسې کارونه کیږي د دې معنی دا ده چې یو کمزور ملکی حکومت دی او یو قوي اسټابلیشمنت یې اډانه ده د دې ترڅنګ د اسټابلیشمنت خپل یو سوچ هم دی که فشار زیاتول غواړي نو بیا دا قانون کاروي د دې ډول مقدمو جوړولو مقصد سیاسي مخالفان د قانون منګول ته سپارل دي
ډاکټر وسیم ویل چې په عین کې د رائے اظهار د بیان ازادۍ او نور بشري حقوقونه موجود دي خو حکومتونه په اساسي قانون کې حق حقوقونه زیات کاروي چې پر اولس یا مخالفانو کنټرول وساتي ډاکټر وسیم بیا تکړه په دې کې یو د بغاوت هم ده دا په دې معنی ده چې د ریاست نظم چلولو ادارې کارول کیږي ځکه چې موجوده حکومت په مصنوعي طریقې سره چلول غواړي د طریق انصاف حکومت په وار وار پر اپوزیشن په هیواد کې د ګډوډۍ تور پورې کړي دي اندا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبريال نندي ملک سره د اکتوبر په لومړۍ نیټه په امریکا کې د نواز شریف هلې ځلې یو خطرناک لوبه بللې و خو اپوزیشن وایي د حکومتي ناسمو تګلارو ضد احتجاجي تحریک چلوي په تاریخي تناظر کې په پاکستان کې د ستر خیانت مقدمه د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج کړل شوی و او یو ځانګړي عدالت په 2019 کال د دسمبر میاشت کې د مرګ سزا اورولې و خو په 2000 کال جنوري میاشت کې لاهور هایکورت د مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه
د تحریک انصاف حکومت د ختمولو په مخه د اپوزیشن سیاستوالو د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ته ورکړل شوی د جمعیت الاسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د یو ډیر فعال سیاستوال په توګه یادېږي چې اوس مهال د وزیر اعظم عمران خان حکومت خلاف تر ټولو سخت دریس لري ځنو سیړونکو مولانا ته د دیدند سپارلو وجه د هغه سیاسي تجربه او د لویو جلسو کولو توان ګڼلې ده تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې
لګنو اپوزیشن ګوندونو جوړ د پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت سرسخت مخالف مولانا فضل الرحمن د خپل مشر په توګه ټاکلې ده د اکتوبر په 3 د اپوزیشن سیاستوالو په انلاین کانفرنس کې پریکړه شوې چې مولانا با د تحریک انصاف حکومت خلاف د تحریک د لومړی مرحله مشري کوي په دې تحریک کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي عوامي نېشنل ګوند جماعت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي پارټي جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه شامل دي دوی پریکړه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به د احتجاجي جلسو لړۍ له کوټې پیلوي د سیاسي چارو څېړونکي محمود جان بابر وایي مولانا فضل الرحمن د یو دینی عالم په توګه کول شي ډېر احتجاج کوونکي کوڅو ته راوباسي نو ځکه د اپوزیشن لخوا ورته مشري سپارل شوی نوموړی د اکتوبر په 4 مشال ریډیو ته ویل
دی وخت کې پاکستان کې څوک داسې شته چې هغه سره کارکون هم شته او هغه راوته هم شو هغه سره فورس ته هغه په هر خار کې د زرګونو خلکو جلسه په یو غنټې د 2 غنټې په نوټس باندې کول شي نو هر چا له پته ده چې هغه جمعیت العلماء اسلام ده چې اغه مشر مولانا فضل الرحمن صاحب دی او چونکه زما خپل خیال ده چې د مولانا فضل الرحمن صاحب هم د خواهش وو چې اغه د دې تحریک مشرولي وکي او د میاں نواز شریف هم زما په خیال باندې د خواهش خو زما په خیال باندې د مولانا فضل الرحمن ته د مشرولي ورکول غټه وجه چې کوم د سټریټ پاور چې کوم دی چغې سره د مدرسو خلک تیغې سره خپل چې کوم خلک غې سره دي د مدرسو نه فارغ او تحصیل دي نو اغه غې سره او درې دوته تیار دي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په شلمه د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د یو چوکاټ او حکومت چپه کولو لپاره د خپل جدوجهد اعلان وکړ. دوی پر پوز هم نیوکې کړي چې په سیاست کې ګوتې وهي. د تحریک د 2013 کال ټاکنې له درغلې اوډه کې بللې، نو ځکه اوسنی حکومت منتخب نه بلکې د امنیتي ځواکونو له ملاتړه برخمن غوره کړل شوی یا سلیکټډ ګڼي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن دغه انتخابات چې تحریک انصاف پکې بریالی شوی شفاف اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي. حکومتي چارواکو هم د خپل دریز په روښانه کولو سره ویلي چې د پوز سره نږدې اړیکې د جمهوریت په زیان نه بلکې د ملک په خیر دی. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر منحاس مروت په وینا تمه وه چې د اپوزیشن تحریک مشري به یا د مسلم لیگ نون او یا هم د پیپلز پارټي کم مشر وکړي، خو هغې د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل مولانا فضل الرحمان ځکه مشر شوی چې دی د خپل تون سیاست په کولو سره پر حکومت ډیر فشار اچولی شي.
سیاسي طور باندې که موږ ووایو کنه، دا لیډر جوړول مولانا یو ډیره انتهایی دانشمندی فیصله ده. په دې مولانا صاحب دپاره خو ځکه چې مولانا په نورو پارټیانو اعتبار نه کوي او ځکه دا بیا بیا وایي چې چارټر دو سر دستخط کی چې دو ټولې پارټیانې پابندې سي، نور اپوزیشن پارټیانو دپاره به دا ځکه هغې چې مولانا ډیر بوکل دا خپل خبرو چې حکومت خلاف یا نور چې چوره کنسرنټ کوارټرز دي هغو خلاف دا ډیر ووکل ده. نور پولیټیکل لیډرز چې دي دا اپوزیشن والا ما خیال دا هغه با دورا ورته چې ننی حکومت ته دی دا چې دو یو قسم پی ڈی ایم جوړ کړای دا چې چرنګي با مولانا چینی او مقابله وکي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جماعت علما اسلام فی د 2019 کال په اکتوبر کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف حکومت خلاف د اتلس ورځو لپاره درنه کړې وه، خو د حکومت په ختمولو کې بریالی نه شو. و شپېته کلن مولانا فضل الرحمن د سیاستوال او دینی عالم مفتی محمود زوی دی چې د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې زیږېدلی دی. دغه پلار د پاکستان تر جوړېدو مخکې د انګریزانو د واکمنۍ خلاف اوږده سیاسي مبارزه کړي او په 1922 کال کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پاتې شوی وو. د یوې سیاسي او دینی کورنۍ له امله مولانا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې ډیر فعال رول درلودلی دی. هغه څو ځل د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی، خو د 2013 کال په ټاکنو کې بریالی نه شو. البته د هغه ګوند د مذهبي ګوندونو د اتحاد متحده مجلس عمل برخه دی چې دا مهال په پارلمان کې 15 سیټونه لري. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن دې سیاسي تجربې ته په کتو سره اپوزیشن هغه د خپل تحریک مشر اعلان کړی دی.
دا سم خبرې کیږي چې پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ خپل ځان ډډې تک او مولانا صاحب فوج ته ور مخامخ ک، نو دې کې هم لږ حقیقت خوشتا. خو بهرحال د مسلم لیگ نواز بیانیه بالخصوص داسې دی په دې موجوده وخت کې چې هغې دپاره خو اوس اباؤټ ټرن کول ناممکنه ده. داسې ښکاري پیپل پارټي بهرحال اوس هم داسې سایډ باندې ولاړه ده چې دا میدان ګرم شي او مولانا صاحب ته او میاں صاحب نواز شریف ته چرته داسې ښکاري چې هغې ګټې ترلاسه کوي، نو پیپل پارټي به خپل پوره وزن د تحریک په پله کې واچي او که داسې ونه شو نو هغه به بیا ځان نور هم ډډې ته کی. نو دا خو تحریکونو کې داسې کیسې پکې راځي چې قیادت باندې ټیکټکس باندې سټراتیجي باندې دا اتفاق هم کیږي اختلاف هم کیږي. نو زما په نظر کې دا دومره لویه خبر نه ده چې مولانا صاحب مشر کړی دی او په دې باندې د تحریک شروع کېدو نه مخکې ختم شي. اصل خبره دا ده چې کومه بیانیه میاں نواز شریف ورکړی دی هغه یو لویه خبره ده چې تر څو مولانا صاحب هغې سره اتفاق کوي او داسې ښکاري چې هغه بالکل نه صرف اتفاق کوي بلکې یو قدم ورنه مخکې ځي.
مولانا فضل الرحمن په بیا بیا د خپل سخت دریس په بیانولو سره د تحریک انصاف حکومت د پوزي اسټابلیشمنت لاس پوڅه بللې. دا هغه تور دی چې پوز او حکومت دواړه یې بی بنیاد بولي. مولانا د دې حکومت د ختمولو لپاره له هر لارې د کار اخیستو ویلې دي. هغه د اپوزیشن په ګڼډ ګوندیزه غونډه کې اپوزیشن ګوندونو ته وړاندیز کړی و چې د تحریک انصاف حکومت د ناکامولو لپاره دي له اسمبلیانو استعفا ورکړي، خو نورو ګوندونو د اوس لپاره د احتجاج کولو پریکړه پر ځای ګڼلې او استعفا یې وروستۍ لار یاده کړې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د ماسیګر پنسنی می بجې کې دونکو دی د بریوال کاکړنه بلند خبرونه وورو.
په پاکستان کې د پاکستان جمهوری تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د تحریک ویلي چې دا جلسه به اوس د اکتوبر پر 13 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دورځني سفر د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی مشال رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی تر کویت وروسته نن ماسپښین قطر ته رسیدلی. د صدیقی په وینا ولسمشر اشرف غنی دوحې ته تر رسیدو وروسته د افغانستان د مذاکراتي ډلې له غړو سره لیده کاته کړي. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لږ تر لږ 8 تنه وژلې دي. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی وایي چې دا برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د دې ولایت د والی رحمت الله یارمل د موټر پر کاروان سوی دی. د ده په وینا په سلطان غازی بابا شارګوټ کې سوی د برید لږ تر لږه 14 تنه نور هم ټپي کړي دي. چای ذمواري نه ده منلې. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د لانجمنې ناګارنو کرباغ سیمې پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. دواړه غاړي پر لوی ښارونو بمباري کوي او ورسره د عام ولس د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په بیلاروس کې د اکتوبر پر 4 په لسګونو زره خلک د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره په احتجاج کې راوتلي وو. په بیلاروس کې د روان کال د اګست پر 9 د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو تر راتګ وروسته د هرې اونۍ په پای کې خلک د اوږدمهالي ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکا پر ضد کوڅو ته راوځي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې ولسمشر لوکاشنکا په انتخاباتو کې درغلي کړې وي خو هغه یې نه مني.
لند خبرونه هم د بریوال کاکړ ناوړې دل ورسوس ته یو ریپورت طرف ته په بلوچستان کې د سیاسي او سماجی ټولنو د غسي زنی نورو مشرانو ویلي چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته کوم وسایل چې د صوبې ته برکل شوي دي هغه په سمه توګه د ولس د خیر ښېګړې لپاره نه کارول کیږي. دوی وایي د دې یوه وجه درغلي ده او باید حکومت دې لړکی قانون سازي وکړي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
په مذاکرې د پخپلوینا کې د مسلم لیگ کاپ صوبائی صدر او د تعلیم پوخانی وزیر جعفر خان مندوخیل وویل چې یو خو مرکزی حکومت د این اف سی د لارې کمی پیسې او بلوچستان ته ورکوي او بل په بلوچستان ایالت کې کرپشن زیات دی.
معیشت خو مادر ټول له اتلسم ترمن سخت صوبائی خود مختاری کې ډیر زیات پر دی پروټیکټډ ده. معیشت سی دی یا کم فائنانسز سی دی هغه اکثریت لا نیشنل فائنانس کمیشن ځخه راځي یا سټیټ ترانسفر ځخه راځي. لیکن هغه چې آئینی ترمیم کا رول بیک سو ډیفینیټلی هغه رول بیک کوي. نو دا دواړه سره جوړاو دي. دا موجوده ثبات خود مختاری ده یا کم فات فائنانشل ریسورسز دي دا بون مر لا سو ځکه آئینی ترمیم رول بیک
پر دې محل ډېرې وینا کوونکو زیاته کړه ک اتلسم ترمیم په سمه توګه عمل وسی نو زیاته ګټه وکښنی ثبوت رسیږي. بیا په خاصه توګه د تعلیم او سیاحت په څنګ کې ډیر کار کېدلی سي. په دې ترڅ کې بغوش سو د شهید باز محمد فاونډیشن و مشر پروفیسور ډاکټر لال کاکړتا
اتلسم ترمیم مباد کم مسایل مشتملاو د لاغنو سم ملاو او کله جې ملاو سو بیا مشخله بدنظمی ښکارو کنن سي سابق وزیر الله ډاکټر ملک بلوچ منل سي زما په دور کې بنظمیانی وسولې.
په بلوچستان کې زیاتره کارپوهاندا هم چې د اتلسم ترمیم وروسته په صوبه کې په سمه توګه قانون سازي نه ده سوی. چې تر څو په سمه توګه قانون سازي نه وي سوی تر هغه وخت پورې د اتلسم ترمیم ګټ نشي ترلاسه کېدلی. په دې اړه د بلوچستان د خزانې پخوانی سکتر محفوظ علي خان وایي په کار دی چې د بلوچستان حکومت په این اف سی ایوارډ کې د مرکز څخه خپله برخه ترلاسه کړي.
مسله دا دی چې 18th امندمنت چې دی هغه باندې تر اوسه چې دی فولي عمل درآمد نه دي سوی. چې فولي عمل درآمد نه دا د دې سره هغه फायदा چې پکارو چې موږ څه फायदा رسیدلې وي کنه هغه موږ څه फायदा نه دی رسیدلې.
په دې اړه د غیر سرکاري تنظیم فکرو دانش مشر عبدالمتین خوزاده راته وویل چې په وشتمه صدې کې نړۍ ډیر پرمختګ کړی دی خو ولې بلوچستان ایالت د تعلیم او روغتیا په څنګ کې اوسم ورسته پات دی.
بنیادی زمور تصور د دې سمور د مکالمې آغاز وکړو باقي اسکم داټیم د دنیا د اکونومیکل کم طریقې دی یا کم ترکو باندې خلک د وسایل او اضافه کوي کم خلک ترکو باندې خلک وسایل بچت کوي او دغه په نتیجه کې خپل ولست او خپل ځوانانو ته خوندور مندو ته ډېر څه سہولیات او اسانیاں ور منتقل کوي او دا مکالمې یا جرګې یا د کانفرنس دغه تصدیق وکړي زمور په صوبې کې ډېر لوی پیمانه باندې انتظامی مسائل دي وسایل ځای کړي او داسې تناظر کې سمور د پاکستان او د چاینا اسکم اکونومیک کاریډور دغه پر لیارې مور له وسط ایشیا سره یو مور له افغانستان او لپرا دنیا سره د کاروبار یو ډېر لوی ودان لیارې د کاغذ گوادر پر لیارې د چمن پر لیارې د ټولې دنیا ته زمور لیارې خلاص شي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د پاکستان قومي اسمبلی په کال 2010 کې د اپریل په میاشت کې د اتلسم ترمیم منځوري ورکړی و. هغه وخت په یواد کې د پیپلز ګوند حکومت و ځکه چې کله اتلسم ترمیم نه و منظور شوی نو دغه څخه له مخه به مرکزي حکومت په ان اف سي ایوارډ یا د ټکسو د لارې په راغونډې شویو پیسو کې هر کال 2.5% و څلورو واړو صوبو ته ورکولې او د ځان سره به 5.5% ساتلې. خو د اتلسم ترمیم وروسته اسلام آباد په کلیزه بودیجه کې 5.5% و صوبو ته ورکوي او د ځان سره واجی 2.5% ساتي. دغه ډول د یوشت میکمو واکو اختیار چې په خوا به د مرکزی حکومت سره وو د اتلسم ترمیم وروسته هغه د مرکز څخه وسوبو ته ورکول شوی دی. په هغه کې تعلیم، سیاحت او کښت او کرونده هم شامل ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې د ووټرانو حتمی فهرست جاری کړی چې تر مخه په ټول پاکستان کې د 1.5 کروڑ نه زیات ووټران دي. په دې کې 6 کروڑ نه زیات سړي، 500 کروڑ نه زیات ښځې ووټرانې او د 2.5 زرو نه زیات نر ښځیان شامل دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد د اکتوبر په 15 مشال لیړو ته وویل چې د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا د ټول ملک د ووټرانو حتمی فهرست جاری شوی چې په کې د 4 صوبو نارینه، زنانه او نرخزیانو د ووټرانو شمیرې شامل دي. د لیست تر مخه په ټول پاکستان کې د 1.5 کروڑ نه زیات د ووټرانو اندراج شوی دی چې په کې د ټولو زیات پنجاب صوبه کې 3.5 کروڑ نه زیات نارینه، سکم 3 کروڑ زنانه او 1300 نه زیات نرخزیان ووټران شامل دي. په دویم نمبر سند صوبه ده چرته چې ټول د ووټرانو شمیر د 2 کروڑ او 4.5 لک نه سیوا دی او د ټولو کم بلوچستان صوبه کې خوشه 8 لک دی او په خیبر پختونخوا کې د ووټرانو شمیر 1.95 کروڑ نه سیوا دی چې په کې نارینه ووټران 1.10 کروڑ، زنانه 4.5 لک نه زیات دي او نرخزیان 1.3 کروڑ دي. سہیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایندې په دې حق لوي
په ټول پاکستان کې دا 11.5 کروڑ 48,753 ران موږ سره درج دي او د کې د ناري نو ووټونه چې دي نو هغه 6.4 کروڑ 78,616 دي او د زنانو تعداد چې دي نو هغه 5.14 کروڑ او وش به تزرا سره پاسه دي. خواجه سرا په ټول ملک کې 2,500 او 38 درشوي دي. په خیبر پختونخوا کې مجموعي تور باندې د وټرانو تعداد موږ سره دي 1,95,33,964 10,06,15,13 دي او د زنانو تعداد چې دي هغه 3,05,200 د پاسه دي.
د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان یو غړي نمکین مشال لیړو ته ویل چې د دوی شمیره په ټول پاکستان کې په لکونو کې ده خو له دوی په شناختی کارډونو جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري نو باید الیکشن کمیشن، سوشل ویلفیر او د نادره محکمه دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې ټول نرخزیان چې کوم د ووټ اهل دي رجسٹرډ شي.
څنګه چې الیکشن کمیشن وې چې 2.5 زره خواجه سره رجسٹرډ دي په پوره پاکستان کې انو چې کوم 13 میره نشه وا یا مردم شماری شو وانو هغه کې خواجه سره او تعداد 10,500 پورې د غشو خو اصل کې د خواجه سره او تعداد په لکونو کې دی په پاکستان کې. خو دې سره سره سم مسلې دي چې خواجه سره خپل شناخت یا آی ډی کارت حاصلولو کې هغه مخکې ناراضي پاغه کې ډیر زیات فنی یا ټیکنیکل کم ستونزې دي نو هغه مخې ته راغلي دي. الیکشن کمیشن چې کومه شمېره ورکړې ده چې 2500 رجسٹرډ ووټرز دي نو دا ډېر کم دي. د دې لپاره دوباره هلې ځلې پکار دي چې زیات نه زیات خواجه سرا چې کم دي هغه رجسٹر کړي شي ایز ووټرز.
د نرخزیانو د دغه غوښتنو په اړه الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا ویان وای چې وړاندې هم او اوس هم د نرخزیانو زنانو او مازور وګړو لپاره دوی خصوصي حل ځلې کړې دي او اوس په هم کوي.
اوس تقریبا یو 10-15 دن مخکې خواجه سرا نمائندگان نمائنده موږ راغلي وو. دغه د کارډز مختلف ایشوز دي په نادرا کې د رجسٹریشن حواله سره هغه مسله موږ په های لیول باندې په الیکشن کمیشن په سطح باندې ټیک اپ کړه او الیکشن کمیشن موږ نه د هغه ډیټا غوښته. موږ سره چې کوم اویلیبل ډیټا و او دغه چې کوم چاچا اپلای غا نکړي وي اوسه پوری هغه ته کارډز نه ایشو نو هغه ډیټیل موږ الیکشن کمیشن او پاکستان سره شیر کو او هغه به نادرا سره شیر کوي. نادرا بده دی حواله سره داغي مکمل فیسیلیټیشن کوي کړو نو دا الیکشن کمیشن او پاکستان په نظر کې موږ سره دا مارجنلایز ګروپ یا دا محرومه طبقه چې دا د دې کاغذ نه نه دی یا کاغذ افراد به مزوري دي یا هغه خواجه سره دي یا کاغذ اقلیتی دي نو اقلیتی برادری دا موږ د ټول د پاره موږ د پاره ټول چون کې بحثیت ووټر هغه زموږ سټیک هولډرز دي.
د ووټرانو د ختمي فهرست تر مخه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د ووټرانو شمیر 8,00,000 سیوا دی چې پکې خوشا 4,50,000 نارینه سکم 4,00,000 زنانه او وو فاجا سره رجسٹرډ ووټران دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه د ختمي ووټر لیست په اوس پټول ضلع الیکشن کمیشن دفترو کې د ولس لپاره لګېدلې وي او چاته چې هم څه ډول شکایت وي نو په 3-8,000 خپل شکایت الیکشن کمیشن ته رالیږلې شي. د الیکشن کمیشن شمیرې تر مخه 2013 عام انتخاباتو کې په ټول پاکستان کې د ووټرانو شمیر خوشا 10,00,000 وو ولی اوس سباند 1,00,000 ووټران نور هم سیوا شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ضلع د جمرود په غونډي کلی کې مذهبي عالمانو فیصله کړې چې د موسیقي پروګرامونو په صورت کې به په ودونو کې برخه نه اخلي او نکاح به هم نه تړي. دا پریکړه بریلوي دیوبند او اشاعت توحید او سنت پنجپیر ډلو په ګډه کړې ده. بلخوا د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني خو باید د لړکې ځای اولس په اعتماد کې اغستل شوی وي. هلته د جمرود چارواکي بیا وایي دوی ته په دې اړه په رسمي توګه اس نه دی ویل شوی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع د جمرود په غونډي کلی کې مذهبي عالمانو په غوډونو کې د برخې نه اغستو د نکاح نه تړلو پریکړه کړې. په کومو کې چې د موسیقي پروګرام وي په غونډي کلی کې د یوې مدرسې استاد مولانا دلاور درویش د اکتوبر په 4 مشال ریډیو ته ویل چې اهل سنت والجماعت بریلوی، اشاعت توحید و سنت پنجپیر او علماي دیوبند ډلو د اکتوبر په 3 د کرت په یو پروګرام کې په ګډه په دې اړه اعلان کړی دی.
دې علماو دغه خبره وکړه چې په دې علاقه او وطن باندې ډیر تکلیفونه مصیبتونه او پریشانی تیر شوې دي او کچېری دا رنگوي دا کوم کارونه چې په دې معاشره او وطن کې کیږي خلکو ته تکلیف ته مشکل دی. هر شپه نرخزي راځي د موسیقي محفلونه وي نو په دغه بنیاد باندې د درې جماعتونو درې مسلکونو علماو دا فیصله وکړه. خدا فیصله جبران نه ده، زموږ دا فیصله د معاشره د اصلاح لپاره ده، د معاشره امن لپاره ده.
د غونډي کلی مدني فعال جلیل افریدی وای چې د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني خو باید چې اغي د فیصلې تر اعلانولو وړاندې ولس په اعتماد کې اغستی وي.
صرف دې کې یو وجه کې دی شي چې یو خو چې د چا واده وي نو د واده نه مخکې خلک موسیقي نه مخکې به درته ووایم چې نکاح تړي. بله خبره دا چې علما کومې فیصلې هغه کې خو مونږ دا خبره نه کوو چې نه ورته غلطه ویلی شو، خو صرف دومره خبره ده چې په علاقه کې یو سټیپ سړی علما اخلي نو دغه لپاره لکه په علاقه کې چې یو داسې پروګرامونه وو کې کم سټیپ چې دوه اخستو دا ډیر اچانک په نه خبر کې وو.
په جمرود کې خبريال امیرزاده بیا وایي چې په غونډي کلی کې شاوخوا د شپېتونه تر او یو زرو پورې آبادی ده او په کې د بیلابیلو مسلکونو خلک اوسیږي. نوموړي زیاته کړه
د په هر پروګرام کې ځوانان چې کم دي هجرګان راولي او ډیګونه ځان ته لګوي موسیقي مفلونه لګوي نو دا حقیقت خبره چې په علاقه کې په سیمه کې په غونډي سیمه کې خاص کر د موسیقي محفل زیات شوی وي. بل چې کوم مذهبي ډلو دغه ودونو نه بایکاټ کړي دي یا نکاح تړلو نه چې په کومو کې موسیقي محفل وي نو دا په خپل منځ کې سرنګي د حقیقت خبره ده چې نن پرون ورځ پورې هم دغه مذهبي ډلې چې کوم دي یو بل باندې د کفر فتوی لګوي یو بل ته مشرک وي یو بل جماعت ته دغه تپوس را لوړیږي چې آیا دوی چې کومه فیصله مشترکه کړه په دې باندې دوی مخکې څومره مزل کولی شي.
د قانوني چارو پوه شابودین خټک وایي چې د پاکستان قانون د بیان ازادۍ او لیوبل سرای رایو سې کېدو په ګډون د بنیادی بشري حقوقو خبره کوي.
د واده خادی په موقع باندې خپل خوشحالي لمانځل او التا خپل یعنی کده میوزیک شوک پروګرام کوي او کپاغي کې شوک سندري وایي نو په دې باندې د قانون د مخې خو هیڅ پابندي نشته. تر سو پورې چې د قانون تعلق ته نو قانون خو د دې پروټیکشن کوي آئین هم د دې پروټیکشن کوي او کسوک دا چاته وایي چې تاسو بدا نه کوئ نو دا خو بالکل د انتها پسندۍ او د ایکستریمیزم او د بنیاد پرستۍ هغه مختلف شکلونه دي چې زمونږ په دې خوره کې موجود دي او په کار ده چې حکومت داسې مخنیوي وکړي زمونږ نېشنل اکشن پلان چې کوم د ترهګرۍ خلاف چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی او هغه د دې مقصد لپاره چې داسې کارونو مخنیوي وشي.
بلخوا د جمرود اسسټنټ کمشنر جواد مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته د مذهبي عالمانو یا د بل چا لوري په ودونو کې په موسیقي بندیز یا په نکاح کې د مليانو د نه شاملې دوه پړه پر رسمي توګه اسمه دی ویل شوی.
میوزیک را وستل یا نرا وستل نکاح په یو نارمل انسان کول یا په مولا کول د خپل سره خپل مرضی ده. نکاح لپاره مولا په شرط نه دی نکاح فار سره کول شي
نه سپری سریلیز شوی دی
د رسنیو تر مخه د 2019 کال په مارچ کې هم په جمرود کې د نرخزیانو په پروګرامونو بندیز لګول شوی وو خو هغه مهال د اقدام ځایی انتظامیه کړی وو.
مشال ته غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
پیښور های کورټ پریکړه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان با پکپاړي ضلعو کې هم انټرنیټي عدالتونه جوړوي چې دا شان الته مقدمه په وخت فیصله کیږي. بلخوازایی خلکو د پیښور های کورټ دا پریکړه ستایره ده. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
قبایلی ضلع خیبر کې وکالت کوونکی وکیل تاج محل وایي چې دوی ته اکثره ډېر اګرانه شي چې په یو تاریخ دلته هم مقدمه وي او پیښور های کورټ کې هم پیشي وي او یا د معمولی درخواست جمع کولو یا چالان لپاره هم پیښور های کورټ ته تګ وي نو ډېر وخت ضایع کیږي او د دې ځای د خلکو نور هم ډېر ستونزې وي او تګ را تګ ورته نه یوازې ګران بلکې ځینې وخت خطرناک هم وي. نو که د انټرنیټ د لارې داسې اورېدنې شروع شي نو د دوی او د عام اولس لپاره به ډېر غوره شي.
موږ سره دا تیرا او د لرې لرې خلک دي دوی ته تکلیف دی او دوی را تګ ډېره مسله وي. لنډې کوتل ته ضرورت شو تیرا ته ملاګورو ته شلمان ته د لرې پرتو علاقو کې خلکو ته ډېره زیاته مسله یو په تګ را تګ کې یو د خلکو دښمنۍ دي یو د چالانونه راوستل ډېر د مسالې په ځای کې نو کې دغه شان دی سیستم دوی شروع کړي نو کېدی چې دې سره مسالې په موقع باندې د هر کس لپاره طریقې جوړې شي. دغه نور سټېشنونه کوم جاری دي کنه لکه د سوات نه مارکمنټ کې اطلاع هو کې په پېښور ریکارډ کې د منشري نه کې د مختلف سټېشنونه کېږي چې دغه د پېښور یو وکیل دی دا اتم کیسز کولې شي او دغه د ارګومنټ جوړ ارګومنټ هم دی کولې شي. د سواره مثلا د یو سټېشن دی ټول څه کور کولې شي.
همروان کال کې د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ پامر د پېښور های کورټ په شمول په صوبه کې د ډیویژن په کچا ورچوال کورټس یا د انټرنیټ د لارې مقدمو اورېدنې شروع شوې دي او د دې د لارې قضیه کوونکي وکیلان وایي چې ډېر یو ښه ګام دی نو باید قبایلي ضلعو ته هم وغځول شي. پېښور های کورټ کې وکیل بابر خان مشال لیډو ته په دې حق لوایي.
اوس پېښور های کورټ کې چې کوم ویډیو لینک دی دا مین چې کوم عدالتونه دي هغه کې دي چې کوم عدالتونو کې زیات انټنسټی والے کیسز چې کوم دي هغه راځي هغه کې ویډیو لینک سہولت دی. شته د دې ډېر ښه فائدہ دا شو چې زموږ دا چې کوم لیګل فریټرنټی دی یا زموږ چې کوم کلاینټونه دي او دلته هغه لپاره راتل کله کله ناممکنږي یا مشکل کیږي نو هغه لپاره ډېر زیات سہولت شوی دی. چې دا سه زموږ یو وکیل ناشته کوهارت کې هغه بیل اپلیکیشن اپلیکیشن دے بیل اپلیکیشن فائل کی او دا ز خپل پرسنل ایکسپیرینس سره شو کوم چې س ویڈیو لنک کے مطلب زما لام پڑے کم از کم 1 ڈزن زیات کیسز ما ویڈیو لنک کے کڑی ڈسٹرکٹ باجوڑ ڈسٹرکٹ خیبر ڈسٹرکٹ اورگزئی مومند دے کے زیادہ تر فیسیلٹیز بنائی او دے کے چکم کسان دی اسی کی التنا راتل تیرا پارا ڈیر زیاد مشکلی بیا دا سی چی دا یوش پہ پہلا راضی دلتا ہو بیا تیرا پارا دا اکموڈیشن فیسیلٹیز ہم نہیں او تیرے ڈیر زیاد پیسے ہم دے باندے ویسٹ کی گی
دا پیخور ہائی کورٹ رجسٹر دفتر لخوا جاری شوی خبر پان ترمخا دا مئی 2000 شلم پورے دا قبائلی ضلعو عدالتوں کی خوشا یو لاکھ کی سنا روان دی اولا پریکڑ ندی شوی او ہم دغه دوران کې یو لک شپکش په تزره نوې مقدمه هم دایر شوې دي خبر پانه تر مخه د کرونا وبا نه د بچ کېدو د قضیې زور فیصله کېدو او قبایلی ضلع د صوبې نور ضلعو سره یو شان کولو کې با دا ورچوال کورټس یا انټرنیټ د لارې عدالتي کاروای مهم کردار لوبوي د هاي کورټ چارواکي وایي چې ډېر زر با په دې کار پیل شي ځکه د دوی په وینا دا کرونا وبا له وجې لګېدلې لاک ډاون کې کیسون یا مقدمه نور هم سیوا شوې وې دي او دغه دوران کې عدالتي کاروانه د نشت برابر وې شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د خبر پښتونخوا د سواد د منګوري اوسیدونکو وای چې دغه لته په لوی ډاکخانه کې دا وخت دوه کسان کار کوي چې پکې یو پوسټ ماستر او بل خاتونه سمبالوي د ډاکخانه اهلکاران وای چې سو کال وړاندې پکې سوارلس تنو کار کاوه او اوس حکومت چې د ډاکخانه ته پام نه کوي نو لوي چې د ډاکخانه په کار باندې لوي اغیز پرې وتره تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې ورو
د منګوري لوی ډاکخانه چې د وو لکو آبادی لپاره جوړ شوې پوسټ ماسټری وایي چې سو کال وړاندې د ډاکخانه کې کار ډیر زیاتو دوی به د ډاکخانه نه د بینک کار هم اغستو د موټرو او وسلې لایسنسو پیسونه به هم ډاکخانه کې جمع کېدل او ډاکخانه ولستا یو شمیر اسانتیاګانې ورکولې ولی اوس زیاتره خدمات بند شوي ډاکخانه کې چکم دولس اهلکار تیرو سو کالو کې ریټایر شوي وروسته نور ندی برتی شوي ټوله ډاکخانه په دوه تنانو چلیږي
سټاف کمی دی سټاف نشته دی وخت په وخت باندې کم دا کېږي کم ریټایر کېږي هغه بځای نوې کسان نور ناراضي نو الریډی چکم دی بہت چکم دی نو پتا کسانو باندې پریوزي په دې وجه باندې چکم دی کارخانه مخه په کار باندې اثر پریوزي فرق پریوزي بلدار چې نورم حالت ټول چکم دی لکه دا چې دغه دی چیرې دا اپریډیشن زمون په 2016 کې شوې دي اوس په پوره چکم دی وفاقي حکومت په 2016 کې نو شریف په بجټ کې زمونږ لپاره دا کړې دي دا غي اوس په پوره مونږ ته چکم دی دا غي ریلیف میته ملو نشو دا لري زمونږ دا تقریبا چې ټیم پوره کېدو ولې دا هر سره چې کمی دی ریټایر کېږي دا به بیا بل نوې کسنه راځي
د منګوري ډاکخانه نه پینشن اغستون کې مشر عبدالرشید وای چې یو وخت کې ډاکخانه او خاتونه رسون کې ډاګي ډیر اهم وو ولې د ډاکخانه ودانۍ او کارنه داسې ښکاري چې حکومت دغه اداره ختموي
ډاکخانه خو زوړ کلچر ده په خو به دې نه چې د ډاګي به کور ته لړ هغه به الته کې سړی ته ور وړ به خط په اور کو کمونیډر به راغلو خو خانه کلچر وسړ ډاکخانه رو رو اقتزام پذیر روانه ده شپ پکې مو کم دی نو مونږ وایو چې اره دل خو ترقی په کار ده او نو زمونږ دغه ملسته چې دی کې شپ سونیا پکې واپس باندې شي کارکردګي چې د دې خو په خانه کلچر اول بیلډینګ ده د سم مرمت وشي سیټینګ راشي او دل سره لیپس ده د لپاره ځکه چې په بار ملکونه کې وړه خانه ډېر خسته او پوروج دي
پمنګوره کې یو شخصي بانک یو بی ایل برانچ منیجر محمد دریب وای چې پمنګوره خار کې د سلويختو نزيات بانکونه روزانه په شخصي ادارو خپل خاتونه او ضروري کاغذونه لیکي او راغوړي ځکه چې د شخصي ادارو معیار د سرکاري ادارې نه ډیر ښه دی
او دا ټول چې کم دی کنه ټول چې کم دی ټول پرایویټ ادارو ته دا ورکه خپل کسان نازي په موټر سایکل باندې راشي او غوړي سيو کی او اخه شانتي بل ادارې ته لاړ شي او سرکار باندې مونږه کم جی پی او چې دا نو هغه مونږ ته اکسسیبل دی خو هغه چې کم دی هغه مونږ بس سوګرا لیګی نه چې مونږ کلکشن وشي یا خو دا هغه سره کسان کم مونږ ته پوسو کو نه وای زمو سره کسان کم دی سوګرا سره شته نه دا هغه وجه نه مونږ دا نشکور او سرویس دا دی چې یو ډاک دلته مونږ سره یو ورځ اخلي نو دا هغه سره درې سلور ورځې اخلي مونږ خو انسټنٹ کار غواړو چې انسټنٹ کار لپاره بیا مونږه پرایویټ ادارې
د پاکستان د ډاک محکمې وزیر مراد سعید چې تعلق یې د سوات سره ده په دا اړه مو بیا بیا وزیر مواصلات مراد سعید سره رابطه وکړه ولی هغه سره جواب را نه کړو البته د سیمې قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای چې دوی به د سوات او بیا ټولو ډاکخانو معیار ښه کول لپاره د مراد سعید سره لیدل کتل کوي او د ډاکخانو معیار به ښه کوي نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو د سشنبه یا نه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرشې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
د افغانستان نومیالی انځورګر حمدالله اربا ارباب چې په کابل کې له یو هدفي برید روغ وتلی وای چې تر څو ژوندی وي د ولس په خیر کارونه به پرې نږدي. د اکتوبر په څلورمه د نوموړي په موټر نښلولې بم اچاودېده چې په کې د هغه ډرایور وشل شوی دی. له حمدالله ارباب سره زموږ همکار هارون بادشاه مرکه کړې او په سر کې ترې د اکتوبر څلورمې د برید په اړه پوښتلې دي.
یو پیښه ده چې زه ورسره مخ شوم، دا ورځ را سرزوی هم و، بس داسې یو دوه سوه متره به د کور نه لرې وتی وم چې یو درزو شو او بم وچاودو ده چې چېرته و موټر کې څنګه و. خو زوی مې غږ مې پرې وکړو چې شاته محافظ باندې مې غږ وکړو، بیا مې ډرایور عمر شهید شو، هغه ګاډي نه شاته دروازه باندې مونږ ووتلو، هلته څنګ کې یو کور و هغې ته ننوتلو. ځکه هلته بیا وروسته ډزې مو شوې، بیا پولیس راغله او دولتي امنیتي کوم مسؤلین چې دي هغې راورسېدل او هغې نه وروسته کور ته راغلم.
ارباب صاحب، تاسو څه وایئ چې دا تاسو ولې به یو چا په نښه کړي که نه، یا دا څوک کېدای شي؟
نو ته بچاجي دی، روان حالت ته په کتو هر چا شک کېدای شي او په هېڅ چا هم نه شي کېدی، ځکه چې دا روزانه مونږ د وطن کې د بېګناه خلکو د قتل عام شاهدان یو. د وزدا یو روان جنگ دی او زه شخصا چې څه کار کوم هغه څه داسې څه نه دي چې هغه د شخص ته تاوان ورسوي یا د وطن په تاوان وي. البته هر هغه څوک چې د دې وطن په ګټه خفه کېږي د هغه که تاوان وي نو هغوی به دا کار کړي.
تاسو ارباب صاحب حکومت سره هم کار کوئ، دا د اطلاعاتو ته د لاسرسي چې کوم اداره ده هغه کې د کمشنر په توګه دنده اجرا کوئ، او په څنګ کې تاسو خو هغه ډیره پیژنګلو چې دغه ستاسو د یو انځورګر دی او هنرمن په توګه ده، د پولي دواړه خو ته پښتانه او خلک مو پیژني، د لور تحریک په نوم تاسو یو ټولنه هم لري، تر دې پیښه وروسته فکر کوي چې تاسو به هغه خپلو کارونو ته چې کوم تاسو د ټولنې د خدمت په برخه کې کول هغه به بیا هم تکړه به وو صحیح جاری به وساتئ که نه، څه احساسوئ؟
بالکل، دا خو د ژوند خپل یو هدف وي او زما خو یو رسمي مسؤلیت چې دی هغه اطلاعات تر لاسرسي موضوع، هغه یو بشري حق موضوع ده او هغه زما مسؤلیت دی، او زه چې تر څو یا مړ نه یم او یا د دندې وخت مې پوره نه وي نو زه خو به خپل کار ته دوام ورکوم، او هغه په افغانستان کې یو بنیادي کار دی. تر څنګ یې زما انځورګري او د خور لور حقونه ولسي فکري رغونه د ملګرو په سر شریکه، هغه تر څو چې زما لاسونه نه وي پرې شوي انځورګري به زه کوم.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د انځورګر حمدالله ارباب مرکه اوریدله چې زمو همکار هارون باچاور سره کړې وه. په حمدالله ارباب د اکتوبر په څلورمه باندې یو برید شوی و چې په هغې کې د هغه ډرایور وشل شوی دی. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خپرونې زمونږ په ویبپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د خپرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو، اوس به د بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه واورو.
پاکستان جمهوری تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د تحریک ویلي چې دا جلسه به اوس د اکتوبر پر 13 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دوه ورځني سفر د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي مشال ریډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی تر کویت وروسته نن ماسپښین قطر ته رسیدلی او هلته د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي سره لیده کاته کړې ده. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لږ تر لږ 8 تنه وژلې دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولت ځای وایي چې دا برینن سهار شاوخوا 10 بجې د دې ولایت د والي رحمت الله یارمل د موټر پر کاروان سوی دی. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د لانجمنې ناګارنو کرباغ سیمې پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. دواړه غاړې پر لویو ښارونو بمباري کوي او ورسره د عام ولس د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په بیلاروس کې د اکتوبر پر څلورمه په لسګونو زره خلک د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره په احتجاج راوتلی وو. په بیلاروس کې د روان کال د اګست پر نهمه د ولسمشرزو انتخاباتو د نتیجو تراتګ وروسته د هرې اونۍ په پای کې خلک د اوږدمهالې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد کوڅو ته راوځي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننه نه ساته خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان بریوال کاکړو تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د لا پامان.